د ماجګر څلور په جسوي زابدل حی کاکړې ما او تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان وزیر اعظم کابل ته رسیدلې او ډیر ژر به د افغانستان او برتانیې له مشرانو سره ګډه غونډه وکړي. د اسامه بن لادن د جاسوسي په تور د نیول سوي ډاکټر شکیل افریدي د مقدمې اورېدنه پیل شوه. د ښځو د حقوقو یو سازمان وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی دی. دا شان پر پړونی به هم یو رپورټ ورته واورو. په دوه منیمای کې د سندرو امیر پروګرام هم درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی مجید بابر.
ستړي مشي روم به د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم راجه پرویز اشرف د کابل د یوردنی سفر پر مهال د افغان ملي جبهې مشرانو سره ملاقات کړی دی. د برتانی وزیر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پای به 1500 پوځیان له افغانستانه وباسي. د بلغاریا چارواکو ویلي پرون د اسرایلی سیلانیانو په بس کې هغه 14 چې وو کسانی وجلی وو ځانمرګي برید وو. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کابل د یوردنی سفر پر مهال د افغان ملي جبهې مشرانو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان حکومتي خبري ایجنسی اي پي پي وایي چې په دغه ملاقات کې د افغانستان پخوانی وزیر خارجه ډاکټر عبدالله عبدالله، یونس قانوني او احمد ولي محسود موجود وو. خبري ایجنس وایي چې دغه ملاقات په کابل کې د پاکستان د سفارت په ودانۍ کې ترسره شو. کابل ته د روانېدو نه مخکې په چکلاله هوایي ډګر خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم وویل چې د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره د پاکستان قربانې د چانه پټي ندی. وزیر اعظم به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغاني لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي او پس له هغې به یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی مشال ریډیو سره د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه وویل.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د لا پراختیا په هکله خبرې کېږي، خصوصا د سولې د پروسې په ارتباط. د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په ارتباط خبرې کېږي. نو ځینې نور مسایل دي چې هغه د امنیتي دلایلو په اساس باندې مخکې نه شو شریکولای.
د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم وزیر اعظم په کابل کې د پاکستان د سفارت د نوې ودانۍ پرانیسته هم وکړه. د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د راجا پرویز اشرف دغه لومړی سفر دی. د برتانی وزیر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پای به 1500 پوځیان له افغانستانه وباسي. ډیوډ کیمرون چې پرون په یو ناڅاپي سفر هلمند ته ولاړ، په لشکرګاه کې له خپلو عسکرو سره پر لیدو سربیره له سیمه ییزو چارواکو سره هم وکتل. د دې نه پس وزیر اعظم کیمرون د افغان ولسمشر سره ولیدل. د ملاقات نه پس ولسمشر کرزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د برتانوي ولس او وزیر اعظم کیمرون د افغانستان سره د همکارۍ لپاره شکریا ادا کړه او زیاته کړه.
امروز قسمی که مشاهده کردین یکی از مواده های خوده که با ما
لکه چې تاسو نن ولیدل، برتانی چې دوه کاله مخکې له موږ سره وعده کړې وې په هغه کې یو نن پوره کړه. د افغانستان د پوځي اکاډمۍ افسران به د انګلستان لخوا روزل کیږي. په دې اړه پر توافق نامې نن لاسلیک وشو.
د برتانیې 9500 عسکر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي چې اکثره یې په هلمند کې دیره دي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې نن د دوی یو سرتیری د دغه هیواد په مشرقي برخه کې او یو بل په جنوبي برخه کې د سړک د غاړې خخ به میچاودنو کې وجل شوي دي. په کراچۍ کې د نیم پوځي دستو یا رینجرو په ګاډي حمله شوې ده چې مرل چوب له اړولې ده. پولیس وایي د شروع او زیارت په منځنۍ شپه دغه ښار د شفیق موړ په سیمه کې د رینجر ځواک د غزمې په ګاډي بمی چاودنه شوې ده چې په ترس کې یو لاروی وجل شوی او درې رینجر سرتیري جوبل شوي دي. دا هوډب په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې و نور کسان وجل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د هدفي وجونو او هوډب پیښې دوام لري، خو په دې وروستو کې پر امنیتي سرتیرو ترسره کیدونکي حملې زیاتې شوې دي. پولیس وایي درې برتانوي مسلمانان یې پاکستان کې د ترهګرۍ د روزنې کیمپونو ته د تلو په تور ګرم کړي دي. د سکاټلینډ یارډ لخوا جاری شوي بیان کې ویلي چې یو کم دیرشم کلن ریچرډ ډاټ، یو ویش کلن عمران محمود او څلور ویش کلن جهانګیر عالم پاکستان ته د 2010 او 2012 کال ترمنځ سفر کړی وو. د دې کسانو د سفر موخه ترهګریز فعالیتونه کول او یا بل سره مرسته کول وو. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه درې واړه کسانو نورو خلکو ته مشورې ورکولې چې څنګه پاکستان ته سفر وکړي او روزنیز کیمپونو ته ځان ورسوي. څلورم کس چې یو خزینه رخصانه بیګم ده، په ترهګریز بریدونو کې د کارکوونکو موادو په لرلو تورن کړی شوی ده. دغه څلور وړه کسان د دې میاشتې په لومړو کې نیول شوي وو. د بلغاریا چارواکو ویلي پرون د اسرایلی سیلانیانو په بس کې هغه چاودنه چې وو کسان یې وژلي وو ځانمرګي برید وو. د بلغاریا د کورونو چارو وزیر سوینتن سویتناو خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکي یو جعلي ډرایونګ لایسنس د امریکا نه ترلاسه کړی وو. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای ملادینو ویلي چې چاودنه په هوایي ډګر کې په یو بس کې پر ځای کړی شوي بم له وجې شوې. دوی زیاته کړه چې بلغاریا به د ذمهوارو کسانو د نیولو لپاره هر هغه څه وکړي چې وس کې وي. د اسرائیل وزیراعظم بنیامین نتنیاهو دا د ایران لخوا ترهګریز حمله بللې او ویلي چې سخت نتیجې به ولري. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د یو دیرش اسرائیلیانو د جوبل کېدو پخلی کړی او د وژل شوو کسانو شناخت روان دي. زیاتره جوبل کسان تل اویف ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو په بس برید وحشیانه او ترهګریزه حمله بللې ده. د شام د اپوزیشن یو مشر وایي چې تیره ورځ په یو بمي چاودنه کې د شامي رژیم د دریو چارواکو د وژنې نه پس په دغه هیواد کې ولسی پاسون د تاریخ یو فیصله کن پړاو ته رسیدلی دی. د شامي ملي کونسل مشر عبدالباسط سیدا په قطر کې دغه خبره پس له هغې وکړه چې په دمشق کې د ولسمشر بشار الاسد ډیر نږدې حکومتي چارواکي یوې بمي چاودنه کې په نښه شول. دغې چاودنې وزیر دفاع داود راجح د بشار الاسد او خیا او مرستیال وزیر دفاع آصف شوکت ووجل او د کرایسیس مینجمنټ د ادارې مشر حسن ترکمانی او د کورونو چارو وزیر ابراهیم الشری سخت جوبل کړل. واشنگتن وایي چې دغه برید نه څرګندېږي چې د اسد رژیم واک کمزوري کیږي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي چې په دمشق کې د تشدد زیاتوالی ښکاره کوي چې اوس د بشار الاسد د تلو وخت راغلی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه درته وړاندې کړو. کابل ته تللی د پاکستان وزیر اعظم به ډیر ژر د افغانستان او برطانیې له مشرانو سره ګډه غونډه وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي په لیدنه کې به د پاکستان او افغانستان د یو بل اندېښنې بحث کوي.
یہ بول آور اس کی نشست میں شامل ہے کہ یہ مسائل صحبت میں شامل ہے.
د شوزو د حکومت یا سازمان اورت فاونډیشن په خپل رپورت کې وایي په خیبر پښتونخوا کې د شوزو پرزت تشدد زیات شوی. کولی په قبایلی سیمو کې د شوزو پرزت تشدد نه رپورت کیږي.
قبایلی علاقو نه چې کم د تشدد کې شوزو نه هغه راځي نه هغه نه ته میډیا او چته نه هغه خلک په خپل او چته نه چلتال ته د پولیس او دایره کار شته چې هغه دلته اوچت
پړونې د شوزو د جامع یو نه بیلیدونکې حصہ ده. په خیبر پښتونخوا کې زیاتره شوزو کوم رنگ پړونې پر سر کوي.
سپین چادر رواج ډیر زیات دی. کچھ نه کوي دي که خاصې دي هغه سپین چادر زیات استعمالوي.
اونیز پروگرام د سندرو عامل د خبرونې په پای کې درته وړاندې کوو. لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی او تم کېږي چې دی به د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د برطانیې له لومړي وزیر ډیوډ کیمرون سره وویني. خو راجا پرویز اشرف چې کابل ته رسیدلی له چاو چا سره لیدلی او څه یې کړي دا وخت زبیر اجمن له کابل څخه د ټلیفون په لیکه باندې. اجمن صاحب تاسو سره کله وایم که لږ تفصیل را سره شریک کړئ چې راجا پرویز اشرف له رسیدو سره سم څه څه کړي.
بلې لکه چې تاسو وویل د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف مخکې لیدنې چې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي او د برېټانیا له صدر اعظم سره درې اړخیزه غونډه ولري. په کابل کې ځینې نور مصروفیتونه هم درلودل. ښاغلي پرویز اشرف په کابل کې د پاکستان د سفارت لپاره نوې ودانۍ پرانستله. دغه ودانۍ د کارتې پروان په سیمه کې ده او نوم یې هم د پاکستان د بنسټ ایښودونکي د قائد اعظم ودانۍ په نوم باندې مسما شوې ده. هغه د نوې سفارت یا د نوې ودانۍ د پرانستلو په وخت کې وویل چې یو قوي ملګرتیا د افغانستان سره نږدې سیاسي اړیکې او په بیلابیلو برخو کې همکاري د دواړو هیوادونو د پرمختګ او ثبات لپاره مهم دي. همدارز د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دغه د پاکستان د سفارت نوې ودانۍ د دې څرګندوي کې چې پاکستان د افغانستان سره ژمن دی او پرته له استثنا د ویلي چې پاکستان له ټولو افغانانو سره ملګرتیا او د دوه اړخیزو ګټو پر اساس همکاري غواړي. له دې سربېره د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د حکومت د اپوزیشن له ځینو ډلو د مشرانو سره هم وکتل چې په دې کې د ملي جبهې په نوم باندې یوه ډله ده پرې کې د جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق او احمد ضیا مسعود دغه درې مشران لري. د دوه استاد سره وکتل، احمد ضیا مسعود سره وکتل، همدارنګه د ملي ائتلاف په نوم یو بل ډله ده چې هغه هم د پولیسون ډله ده، د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د هغو له استادو سره یې هم وکتل. نو نن به د افغانستان د جمهور رئیس او د برتانیا له صدراعظم سره هم کتن ولري. البته د دې کتنې باره کې تر اوسه جزئیات مخته نه دي راغلي. یوازې د افغانستان جمهور رئیس د برتانیا د صدراعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې دا غونډه به کې یو اصلي اجنډا یې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د پاکستان همکاري ده او د پاکستان رول په دې کې یاد شوی دی.
زبیر جبان صاحب، اخیری پوښتنه دا چې د افغانستان له مخالف چې کوم اپوزیشن ډلې د لاغو سره لیدل ته څومره زیات ارزښت ورتور کېږي ورکول کېږي، او هغه کومې اندېښنې لرلې چې هغه به شای بحث وي؟
دغه کومېډل چې موږ یادونه وکړه د افغانستان د حکومت اپوزیشن بلل کېږي، دوی د افغانستان کې د سولې په برخه کې کوم حل ځلې کېږي، د دوی ډیره زیاته څارنه کوي او کله نه کله داسې ګلی کوي چې ګواکې د افغانستان حکومت دوی په دغه حل ځلو کې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کېږي دوی څنګه ته ساتلې دي. سو موده مخکې چې په قطر کې د امریکا له خوا له طالبانو سره د مذاکرات هڅې شروع شولې، هلته هم د دغه ډلو همدا انتقاد همدا و چې په دغه خبرو کې د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه خصوصا هغه ډلې چې د دوی په وینا یو وخت د وسلوالو طالبانو سره جنګېدلي دي او دوی یعنی غزره دښمني ورسره لري یا مخکې درلودله، هغه ته باید ونډه ورکړ شي. نو د پاکستان رول هم په افغانستان کې د سولې په برخه کې ډېر مهم دی. فکر کوم چې هم د دوی لیوالتیا وه چې د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري، او هم ممکن د پاکستان صدر اعظم هغوی د دې لپاره راغوښتي تر څو دوی ته قناعت ورکړي چې پاکستان غواړي د افغانستان د ټولو سیاسي ډلو سره یو رنګه ارتباطات او اړیکې ولري.
ډېره ډېره مننه زبیر اجمن صاحب، خوشاله اوسئ او شرواز درته غواړو. لکه څنګه چې زبیر اجمنولې، د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم په افغانستان کې دی، او په څو شیبو کې به د پاکستان وزیر اعظم یوس راجا پرویز اشرف، افغان ولسمشر حامد کرزی او ډیوډ کیمرون یو ګډه غونډه کوي. خطر دی وړاندې ډیوډ کیمرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل، بیا خبري کانفرنس ته وینا وکړه. په خبري کانفرنس کې دا وویل چې د پاکستان او افغانستان کې دواړه چې دی هغه د وسلوالو یغیتوب سره مخامخ دي، او دواړه باید په ګډه د دې مسلې حل راوباسي. یو ځل بیا دې ته به وروسته راځو زبیر شجمن رپورټ ته. خو د پاکستان وزیر اعظم چې کله له چکټالا ایرپورټ څخه تلی کابل ته، نو دا وویل چې ډېرې داسې مسلې دي چې افغانستان هم اندېښنې لري او پاکستان هم لري، دا دواړه به بحث کوي. د دې تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د روانېدو په وخت په چکلالا ایربیس خبریالو سره خبرو کې وزیر اعظم وویل چې هغه ډېر په اهم وخت د افغانستان دوره کوي.
بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اپنے ہمسایا اور برادر ملک افغانستان کے دورے پر جا رہا ہوں.
دا زما د پاره ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې زنن د خپل گاونډي او ورور ملک افغانستان دوره کوم. د دورې سره به دواړه خيزه تعلقات ته وده ورسي. د دې دورې په ایجنډا کې دواړه خيزه تعلقات، سیاسي استحکام او د ترهګرۍ په مخنیوي خبرې شامل دي. ترڅو چې د پاکستان خبره ده، نو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي، او دا خبره د چانه پټه نه ده. موږ ته په پولو رامخه تکیدونکو پیښو باندې اندېښنه ده، او یقیني خبره ده چې د دوره کې به په دې هم خبرې کیږي.
یقینا اس پر بات ہوگی اور یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے.
د دین اولاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان صدارتي ویان ایمل فیزی د دوره احوال صدا سے بیان کړو.
د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کیږي، خصوصا د سولې د پروسې په ارتباط. د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په ارتباط خبرې کیږي. نو ځینې نور مسائل چې هغه د امنیتي دلایلو په اساس باندې مخکې نه شو شریک کولای.
د یادونې وړ ده چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د راجا پرویز اشرف دا د افغانستان لومبه سفر دی، او د دې بلنه ورته افغان ولسمشر حامد کرزی ورکړې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لا په افغانستان کې لا د وړاندې دی. د پاکستان وزیر اعظم اور رسیدلی، او د افغان ولسمشر او دوی درې واړه به یو ځای لیده کاته کوي. خطر دی وړاندې ډیوډ کیمرون او افغان ولسمشر له یو بل سره لیدلی او خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. برتانیې وزیر اعظم ویلي چې پاکستان او افغانستان د وسلوالو په حواله له یوې مسلې سره مخامخ دي، او به کار دی په ګډه حل راوباسي. دوی دواړو خبري کانفرنس کړي چې حالې له کابل څخه زبیر ژمن راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم وویل افغانستان باید له هغه څه نه وساتل شي چې د طالبانی کېدو بهیر وباله او ټینګار وکړ چې د دې لپاره په ګډه مبارزې ته اړتیا ده. ښاغلی ډیوډ کیمرون وویل تر هغه لري داسې ګواښ نه دی چې په افغانستان او پاکستان کې د یو ته ګواښ وي او بل ترې نه ګټه واخلي، بلکې دواړه هیوادونه په مساویانه توګه ورسره مخ دي. نوموړي همداراز وویل هغه تر هغه چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کوي اکثره هماغه وسله وال دي چې پاکستان هم بې ثباته کول غواړي. نوموړي وویل با ثبات او سوله ییز افغانستان او پاکستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي تم وښودل چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې همکاري ډېر کړي تر څو د یو بل په ګټه کار وکړي. د بریتانیا صدر اعظم وویل چې شاوخوا شپږ کاله مخکې بریتانیا ته له څلور نه درې برخې ګواښونه د افغانستان او پاکستان له خاورې متوجه ول، خو د نوموړي په وینا دغه ګواښونه اوس د وړ هیوادونو په همکارۍ سم نیمایي حتی رسیدلې دي. په افغانستان کې د امنیت د انتقال د پروسې په اړه ډیوډ کیمرون وویل وسلوال مخالفین باید پوه شي چې نړیوال ځواکونه قوي او مجهز افغان ځواکونو ته امنیت انتقالوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سولې په برخه کې د بریتانیا ملاتړ او هڅې مهم وبللې او ویل نن به د بریتانیا او پاکستان له صدر اعظمانو سره درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې په اړه به پکې خبرې کیږي.
دا لومړی ځل دی چې دا غونډه کیږي. طبیعي ده چې د غونډې هدف دا دی چې څنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره موثرې لارې پیدا کړو او د سیمې د وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول څنګه لا ګړندی کړو. په نننۍ غونډه کې په ډېرې صمیمي فضا کې په دې مسایلو خبرې کیږي.
ښاغلي حامد کرزی او ډیوډ کیمرون د بریتانیا لخوا د افغان افسرانو د پوځي روزنې لپاره د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو موافقه هم لاسلیک کړه. ښاغلي کرزی وویل په دې اکاډمۍ کې به بریتانوي روزونکي د افغان ځواکونو افسرانو ته روزنه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسامه بن لادن د جاسوسي په تور د نیول سوي ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه اوریدنه پیل سوي او نن په دې لړ کې د اف سي ار کمشنر په عدالت کې د غاوریدنه ورسوه چې د خبر ایجنسی د انتظامی لخوا ټول ریکارډ عدالت ته وړاندې کړل شو. له پېښور خالد خان رپورت راکوي.
د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په ضد د جمع شوی اپیل په نوم باندې اوریدنه کې نن د قضیه ټول ریکارډ د اف سی آر کمیشنر عدالت کې وړاندې کړی شو او د کیس د اوریدنې لپاره د اگست دیرشم نیټه وټاکل شوه. ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن درک لګولو کې د امریکې استخباراتي ادارو سره په مرستو کې تورن دي، د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا درې دیرش کاله سزا اوریدل شوې ده چې وجه یې منګل باغ وسلوال ډلې سره مرستې او کومک خودلې دي. د دې اوریدنې په حق لا در ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وایي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل زیاته کړه چې د ریکارډ جمع کېدو وروسته به اوس عدالت او دوی د دې خبرې جوګه شي چې د کیس اوریدنه زر تر زره وشي. د زیاته کړه چې د اف سی آر لاندې ډاکټر شکیل افریدی ته سزا اوریدو خلاف د دوی مقدمه به نه صرف ډاکټر افریدی لپاره ښه شي، بلکې ټول هغه قبایل چې د اف سی آر لاندې بندیوان دي به هم ګټه ورسي. د ویلو وړ ده چې ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا اوریدو وروسته د پېښور سنټرل جیل کې بندیوان دي، چرته چې د ضرور جمیل افریدی په وینا د دوه جون ته خطر ده او هم د دغه خطرې په وجه د خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته خواص کړی دی چې شکیل افریدی دی د پېښور جیل نه نور صوبو جیلونو ته شیفټ کړی شي چې لا تر اوسه پې هیڅ عمل نه دی شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د شجو د حکومت لپاره کارکونکو یو سازمان اورت فاونډیشن په خپل رپورت کې وایي په خیبر پښتونخوا کې د شجو پر ضد تشدد زیات شوی دی. د په کلنی رپورت کې اورت فاونډیشن وایي چې تیر کال 15,000 څخه زیاتې شذو پر ضد تشدد شوی چې پکې 15,000 څخه زیاتې وژل شوی او تر 300 زیاتې د غیرت په نوم وژل شوی دي. شبیر احمد جان د دې رپورت په اړه یو رپورت را لېږل دي.
دا زنانو د حقونو او خیګړو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن خپل کلیز یا سالانه رپورت خپور کړی دی چې تر مخه 13 کلونو په نسبت د زنانو په ضد تشدد او زیاتی کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه تنظیم سره تعلق لرونکي یوې مشرې سایما په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د وژنو په شمیره کې د زیاتوالي باندې ویره څرګنده کړه او دوی زیاته کړه چې د 13 کلونو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د وژنو کیسونو کې سیواوالی راغلی دی. د دغه شمیرې په حق له دوی مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
ادے کے 8,539 کیسز پورے پاکستان کے ادے کے تاسو کو گورے 9,338 کیسز دسی دی چې هغه د خزو وجلی کې دو کیسز دی لکه کو هغه په خپل چرتزان وجلی دی یا بل چاورته دا غي مرډر کړي. زمون خیبر پختونخوا کې 694 کیسز رپورٹ شوی دی. ټولو نه لوی د فکر خبره دادا دی کې چې خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات خزو وجلو کېږي. خدا ځان ته یو لمه فکر یادم
دا چې خبر شوی رپورٹ کې د قبایلی سیمو د زنانو په خله باندې شمیره نشته دی نو نوموړ زیاته کړه
د قبایلی علاقو نه چرته یو کیس ته رپورٹ شوی دی. ولې چې قبایلی علاقو نه چې کم د تشدد کې شو نو هغه راځي نه هغه نه هلته میډیا اوچته نه هغه خلک په خوله اوچته نه چلته هلته د پولیس دایره کار شته چې هغه دی دلته اوچت نو یو خو دلته هغه هغه خو بالکل غیب دی. بیا دې نه ګلګت بلتستان غیب دی شو چې چرته میډیا لږ زیات اکټیو ده هلته نه کیس راځي.
دا چې د داسې قسمه رپورټونو شمیره کې څومره حقیقت وي نو مردان ډیویژن کې د زنانو د خیګړې او حقونو لپاره کارکونکي نصرت آرا مشال لیډو ته وویل چې په حقیقت کې دا شمیره ډیره کمه ده.
دا چې کم رپورت تاسو نن اړوند شو زه خو یې مچ لکه دینه به زیات سچویشن به خرابې دلته ډیر کم خولي شي نو زم د پښتنو یو روایت دی یو هغه چې د خزي هغه چې کم خبره ده هغه په ډیر لکه بد غنی چې داغي خبره داغي نوم په اخبار کې یا په میډیا کې راشي چې پښتونخوا کې یو داسې کلی مشته چې چرته خزه چې خپل مرګ مړ کیږي نو د هغه اعلان هم نکېږي نو اخر ځاخر انسان نه دغه نو دین هم د دې زمرې نم زم چې یو طرف تک نو بیا نور سویل شو دلته ډیر زیات ضرورت دی چې دلته اویر نه سو شي.
یاد دی چې دا کلنی رپورت تر مخه د زنانو د تشدد زیات کیسونه پنجاب صوبه کې چې خوښه د پنځه مزرو نه هم سیوا دي. ول خیبر پښتونخوا کې دغه شمیره د شپږ سو نه سیوا ده چې پکې خوښه درې نیم سو زنانه وجل شوې دي. په دې موقع باندې دوی خیبر جنسه کې یو ځنه د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو کې وجل شوې فریده افریده ته د عقیدت پیرزونه هم وړاندې کړې. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو ته د پاکستان لاري کڅ هم د رس دړولو لار د پرانیستو اعلان د پاکستان حکومت نږدې دوه هفته مخکې کړی او ځینې غاډي افغانستان ته تللې هم دي. خو د دې هر څه باوجود د کراچي لبندر ځخه په رسمي توګه د تیلو او نور سامان وړلو کار لا هم نه دی پیل شوی. د دې وجه څه دی؟ لکراچی ظفر کریمی پری رپورٹ لري.
نیټوز وکونو ته د تیلوډونکو گاډو مالکان وای درسد دلارې د خلاصې دوه اعلان سم د سروستو یو خپل گاډي تیار کړې دي خو تر اوسه ورته په خپل گاډو کې د تیلو بارولو اجازه نه د ورکړل شوی. د سوال محمد پونم یو ترانسپورټر وای
بالکل گاڑی زمونگا 50% گاڑی بالکل داسی ولیار دی چې د بسو غند پښتین ولیار دی چې خالی لوډینګ تا مونږ لای اجازه تر کو مونږ ټیکادارانو لای نه دا ور کړای پوره اجازه او نه مونږ ته ټیکادارانو اجازه تر کړای وره وخت ورجو پښتنه کړو خو یې چې سبا او سبا
خونېټو ته د مالوړونکو گاډو مالکان د 13 څلور ورځو راهسې د کراچۍ په شیرین جنا کالونې کې په احتجاج سر دي. دوی غوښتنه کوي چې د هغه اتو میاشتو د ودرېدو تاوان دی ورکړل شي چې د دوی گاډي په کې ډک په ډک ولاړ او د کارا وتلې دي. د مالوړونکو لاریو د اکشن کمیټې مشر وحید مغول په دې اړه وایي
دا گاڑے ولاڑ دی لوڈ ٹول اتم میاشتو نہ دوتا ددو واجبات نی دی ملاو شیوی پدے وجہ باندے دا خلق چ دی اس نیٹو سامان بیا شروع کی گی نو اغلے پارا یوزے شیوی دی چ زمون زوڑ بکایا جات چ دی دا مون دا ملاو شی نو اگے نہ بعد دا مون گاڑے باندے دا نیٹو سامان بوڑو دا تقریبا اس وقت مون سره چ کم فگر دے 1,40,00,000 روپے دی دی مینٹیننس لے پارا چ دے یو یو لاکھ روپے جدا ملاو شی نو مون 24 گھنٹے کے خپل گاڑے تیار او اگے نہ بعد چ بیا دے دا نیٹو سامان چ دے نو دے ترسیل لے پارا تیاری نو ورکے نو بیسٹ ټاک دے بیا نیٹو یو ٹرک بم ان شاء اللہ دی کراچی نہ بنو جی دا نن سلورم رس کے داخل دے او سو پورے ددی واجبات ملاو شی نہ دی نو ان شاء اللہ زمو کوشش دے نیٹو سامان سپلائی شروع نہ شی کراچی نہ
ددی تر سنگ دا آل پاکستان ٹینکر ایسوسی ایشن چارواکی وای نیٹو تا د تیلوڑوں کو ٹیکہ دارانو او حکومتی چارواکو سرا دلاری پو اگدو کے دا ٹینکرو دا ڈریورانو او کلینڈرانو سرا د تر سر کی دن کی سلوک او خطرو پا اڑا دوی زنے تحفظات لری د یت شوی اتحاد مرستیال مشر انور مسعودی پا اڑا وای
تحفظات ضروری دی مڑے وشی گڑے وشی بدامت کے لیازا چے دے دی پروٹوکول وی باقاعدہ او بل دے دے پارا یو کلر پکار دے بی ایل کلر پکار دے
د سین صوبې امنیتی چارواکی وای نیټو ته رسد رسونکو گاڑو ته یې د امنیت ورکولو په برخه کې ختمی پلان ترتیب کړی دی د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وای راتلونکو درې ورځو کې بعد دغه پلان عملی کېدل بشپړ کړی
اغ روت باندې موږ خپل پټرولینګ بکو موږ سیکټر جوړ کړی دي سب سیکټر جوړ کړی دي او لارې کې چې دوی جت تک درېږي ال تک به موږ سکیورټی به ورکو دي وی دی نیکسټ 3 ډیز ان شاء الله دا به اون ګراوند
د شاهد حیات په خبره د دوی د جوړکړي امنیتی پلان سره سم به هر ورځ د 300 نه تر 400 پورې ټینکرې د کراچۍ څخه ځي او دا به د قافلې په شکل کې نوي د هغه په خبره د کراچۍ ښار په حدودو کې به د پولیسو 50 گاڑی چې 300 پولیس سرتیری به په کشتون ولري رسد وړونکو گاڑو ته تحفظ ورکوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوه هفتې د مخه نیټو ځواکونو ته د پاکستان له لارې د رسد وړلو هغه بندیز لري کړي کوم یې چې تیر کال د سلاله په پوستا د نیټو ځواکونو د برید را وروسته لګولې وو خو د حکومت لخوا د بندیز ختمېدو تر اعلان وروسته لا هم نیټو ته د کراچۍ له بندره رسد په باقاعده توګه نه دی شروع شوی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
اوسم د پړونی پاړه یو رپورت پړونی چې د شزو د جامع یو نه بیلیدونکي حصہ ده په خیبر پښتونخوا کې زیاتره شزی کوم رنگ پړونی په سر کوي پښتو ادب کې او رواج رسم کې څه کردار او رول او څنګه ورته کتل کېږي په دې اړه باندې رابی اکرم رپورت جوړ کړی دی
د پړونی استعمال پښتني زنانا د خپل علاقې د رواج مطابق کوي د غرنګ د مردان او چرسدي سیمي زنانا د سپین رنگ پړونی استعمالوي او د سوابې سیمي زنانا چیل چوي او بیا چیل کې د هر علاقې خپل یو مخصوص رنگ وي د پړونی په حق له د چرسدي سیمي سره تعلق لرونکي کلسوم وای چې د چرسدي خلک د ډیر پخوا راي سپین صادر پکاروي ځکه چې سپین رنگ د پاکیزګۍ او حیا علامت دی چیر اچاول داغوی د علاقې د زنانو یو ځانګړی شناخت دی
او د دې چې کوم کپڑا او هغه د لپاره استعمالیږي نو هغه ټول یو شان دي زمونږ خپل کله چې کوم دینو د هغه شین رنگ وي او بنیادی مقصد د دې هم صرف پرده ده او شناخت دی چې په دې زمونږ د کلی خلک په جنګلو کېږي
د پېښور صدر یو دکاندار افتاب چې پړونه خرڅوي مشال ریډیو ته او ویل چې اوس هم زیاتره زنانه سپین او ساده پړونه خوښوي پڑونی او چیل ست تاریخ لری د دې په حق لا شاعر ادیب او کلتور پویا نثار محمد خان مشال ریډیو ته او ویل چې چیل د پخوانی ایبرو جبیټه کې دی دو ویل
اکثر زمن زمیندار پڑونه به هغه کپڑے توی چغه کې به پیاز غوټه وا او پالا به وا رمبه به سپار به هغه کې تړل پڑونه هغه غوټه چغه کې قیمتي قیمتي سور د هغه کار غوټه شوی تړل شوی دغه شان زما حیا هغه درنه دا با باندې ګران دا
نثار خان د پڑونه د استعمال په اړه زیاتوي چې په مختلف موکو پڑونه د سنانو په سر اچول کیږي
عمومي طور دا مونږه محاورتن استعمالو چې څو وخت کې یو خزه کونډ شي نو هغه پړونه رسر نه لري شو نو بیا هغه لا غرور کور یا ساغي ولا لکه رواجن بوته زو ما هغه ته پسر کړی شي زبده ډولای خبرو کوم څو وخت کې ناوې ته جوړه وته ویند ناوې چې هغه وته څو وخت کې اچول کیږي نو بیا ور سره یو سپین صادر وي چې هغه سلور والو پیس کو ته غوټي ورکی او په هر غوټه کې لږ لږ چینی یا ګوړې تړلی او هغه ته رور ورکی ولا چې دا رور په خوشاله او په خوګو سره د دې کور دا رو سخت کا دا یعنی دې د پاره دا چې دغه جوړه ودی او زړه شي ختم شي دا پړونه به همیشه د پاره دی په حواله کړه دې
نو موږ زیاته کړه چې پړونه د زنانو لپاره په ټولنه کې د حیا او عزت نخدا. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څلورنیمې بجې سوي دي. مجید بابر ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کابل د اردنی سفر پر مهال د افغان ملی جبهې مشرانو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان حکومتي خبر ایجنس ای پی پی د دې ملاقات په اړه وایي چې د افغانستان پخوانی وزیر خارجه ډاکټر عبدالله عبدالله، یونس قانونی او احمد ولی محسود په دغه ملاقات کې موجود وو. د افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دغه هیواد کې د یوې پوځي اکیډمۍ جوړولو موافقه لاسلیک کړې ده. په کراچۍ کې د نیم پوځي دستو یا رینجرو په ګاډي حمله شوې ده چې مرګ جوبله یې اړولې ده. بلخوا د خار په بیلابیلو برخو کې و نور کسان وجل شوي دي. پولیس وایي درې برطانوي مسلمانان یې پاکستان کې ترهګرۍ د روزنې کیمپونو ته د تلو په تور ګرم کړي دي.
دا خو د خبرونو لنډیز چې مجد بابر زخم واوریدل. اوس له رابعه اکرم زخم اوروس د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان حالات خرابولو کې بهرني لاسونه ککړ دي. مرور بلوچ ځوانان د ملک د دشمنانو په لاسونو کې نه لوبیږي او حکومت سره د مذاکرات وکړي نو داسې به مسلې حل شي او د پاکستان د جنډې بې حرمتي کولو سره به خبرې اترې نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف یا پخوانی وزیر اعظم ګیلانی یا صدر آصف علي زرداری او یا که حکومتي نور خلک وي دا غي د خیالاتو نه داسې ښکاري چې هغوی د بلوچستان مسلې پوهېدو کې د سستۍ ښکار دي. خو چې کله د عملي ګامونو خبر راسي او د دوی خبرو جاچ اخیستل کیږي نو مایوسي مخې ته راشي. ادارې مخکې لیکي چې موږ پوهیږو چې که موږ د بلوچستان په حالاتو کې په عملي توګه څه بهتري راوستل غواړو نو د قانون د احترام په ذریعه به د دې شروعات په ښه صورت وکړی شي، ځکه چې آل پارټیز کانفرنس او د نورو فورمونو او سیمینارونو کې د بلوچستان په مسلې د خبرو نه څه نشي حاصله کېدی. ادارې وړاندې لیکي چې څو پورې داسې رویه وي نو هغې پورې د بلوچستان په حالاتو کې بدلون نشي راتلی. خو که د بلوچستان مسله حل کول دي نو د پاکستان د جھنڈے بے حرمتی کول والو سره خبر نه دی کول پکار. خو چونکه د دې تعداد کم دي نو دوی په سم لار راوستو لپاره د دې تحفظات او ازاله کول پکار ده نو کې دې شي چې خلک ثابت شي. ادارې اخیری کې لیکي چې چرته پوره د بهرنی لاسونو او د فرقه وارایت تعلق دي نو په دې کابو مندلو لپاره د هغه سي اولس محرومیانې ختمولو سره سره اغوی ته دا اطمینان ورکول به ښه حکمت عملی وي چې داسې خلا پاتې نشي چې ککړ خلکو ته د دوباره راتلو موقع ملو شي. د غرنګ ایکسپریس ورځپاڼه هم دغه موضوع خپل ادارې کې راخستې ده. اولی کې چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان اصل مسله د امن او امان ده او که په دې فوري توګه کابو ونه موندل شي نو نور علاقې ته هم متاثر کېدای شي. ادارې زیاتوي چې بلوچستان او کراچۍ غوندې ښارونو د سیاسي او تجارتي اهمیت خوده خود هغه د نن صورتحال کنټرول کولو باندې توجه هم ورکړي شي او موږ له خپل د خپل کور حالاتو ښه کولو فکر پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د ارباب اختیار د سخت اکشن د اغستو دي. د وزیر اعظم سوچ هم واضح ده چې هغه ته د بلوچستان او وړوکي پاکستان مشترکه چیلنج مخ ده دي. که موجوده حکومت د بلوچستان او کراچۍ خراب حالاتو سره جامعه او بهتر حل راوستي شي نو دې نه غټ زیرې د کام لپاره بل څه نشي کېدی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نهې په ورځ پاکستان په قامي کچ روان د پولیو خلاف مهم ته هغه وخت سخته جټکه ولګېده کله چې د ملګري ملتونو د پولیو لپاره یو ډاکټر د کراچۍ په سراب ګوټ کې په ډزو وجلې شو. ادارې لیکي چې د غرنګ شمالي وزیرستان کې د پولیو ساسکو ورکولو لپاره جرګه هم ونه کړې شو. ادارې وړاندې لیکي چې کدا سلسله دغه رنگ روانه وي نو خطر دی چې په زرګونو ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورنه کړی شي. نو وایي چې د پاکستان حکومت د غیر ملکی ادارو اهلکارانو ته د حفاظت ورکولو لپاره غوره اقدامات وکړي چې دا شان د پولیو مهم ته زیان ونه رسي. یعنی پاکستان کې به کومه بهرنی اداره د خیر ښېګڼې کارونو کې برخه وانخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات منور شانن واشنگتن پوسټ او د شان هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې لوستي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي امریکایي چارواکي وایي د پاکستان سره د نیټو د رسد د لارو په حقله رسمي لوازنامه کېدونکې ده. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکي افغانستان کې ډېر مالي او ځاني قربانۍ ورکړل شوي خو د یولس کالو نه پس هم دغه هیواد کې دغه هیواد له جنګي حالات سره مخامخ دی. مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د نهې په ورځ یو امریکایي چارواکي ویلي افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د رسد سلسله د رسمي کولو په لړ کې امریکا او پاکستان یوې لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوې دي چې کم او بیش به په هغه شرایطو مشتمل وي د کومو تر مخه چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې افغانستان کې روان جنگ لپاره رسد جاری وو. ورځپاڼه لیکي پاکستان د نیټو د رسد د لارو خلاصولو په اړه خبرو اترو ته لیکلې بڼه ورکولو باندې ټینګار کوي چې لمخې د غلارې دوه هفتې وړاندې خلاصې کړې شوې دي. د لارې د تیرو وو میاشتو راهیسې بندې وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د اوږدې مودې راهیسې د رسد د لارو غیر رسمي لوزنامه د پخواني صدر جنرال پرویز مشرف سره ترسره شوې وه. نوموړی په 2008 کال کې د واک نه لری شوې ده. د پاکستان پارلیمان په خپل یو تازه قرارداد کې غوښتنه کړې چې په مستقبل کې به د امریکا سره هر ډول لوزنامه په لیکلې بڼه کې وي. ورځپاڼه لیکي د 2014 کال تر اخیرو د افغانستان نه د زیاتره جنگي ځواکونو د وستلو خبرې هم د پاکستان د لارو د خلاصولو کار د توندې سره مخ کړي. یو امریکایي چارواکي ویلي د پاکستان نه علاوه بل لارې د افغانستان د شمالي برخې نه د منځنۍ ایشیا په هوادونو تیریږي او د دغه لارو په ذریعہ خواوشا د 100,000 کنټینرونو اوړل اسان کار نه دی چې په 1300 کې بعد افغانستان نه وړل کیږي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه خپل یو مقاله کې وایي افغانستان کې د امریکا د روان جنگ یو لس کال وشو. 2000 امریکایي پوځیان او په ټریلیونونو ډالر یې د لاس ورکړي. دغه هیواد ته اتللي د نیمې نه زیات امریکایي پوځیان مزدور شوي دي خو د هیواد کې لا هم امریکا د جنگي حالاتو سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په وینا بیا هم که څوک امریکا کې د انتخاباتو روان کمپاین ته وګوري نو ممکنه نه ده چې په دې هر څه خبر شي. ورځپاڼې لیکي د دې حالاتو په اړه د موشي یو وجه داده چې دا خبره منل شوې چې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره دغه هیواد کې څوک هم جنگ نشي ګټلې. امریکا په 2001 کال کې په افغانستان د دې لپاره حمله وکړه چې دغه هیواد کې د القاعده جرړې وسکړي او د غلطه یې د بیا مضبوطی دو مرکزونه ختم کړي شي. خو اوس چې اسامه وجل شوی او القاعده یمن ته منتقل شوی نو افغانستان کې د امریکا اهداف غیر واضح دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات منور شاه د واشنگتن پوسټ او هیرالډ ټریبیون مقالو مهم ټکي درته وړاندې کول. د مشال ریډیو د رواني غړي مهم چې خبري باڼه برخه وه هغه په دې ځای باندې پایته ورسېده خو خبرونه دوام لري. اوس هم وخت را رسیدلې دی د 19 پروګرام د سندرو عامل چې هارون بچا درته وړاندې کوي.
ګرانو او قدرمن اوریدونکو زه هارون بچایم او د مشال ریډیو د سندرو عامل خبرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکی پیرزونه وړاندې کوم. مینوالو د لرو بر پښتون وطن یو شمیر ځوانان د لوړو تعلیمي زده کړو لپاره د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کوي چې له دوی څخه ځینې بیا د خپلو علمی تحصیلاتو ترڅنګ د پښتو ادب او کلتور د پرمختیا په کارونو هم بوخت لیدل کیږي. د افغان ځوانانو یو ډله چې د هندستان د مهاراشتر ایالت په پونا ښار کې د بیلابیلو عصري علومو زده کړې ترلاسه کوي د ځوان ادبي بهیر په نامه د یوې ادبي ډلې په ترڅ کې د پښتني ادب او کلتور د ودې په موخه خپلې هڅې پر مخ وړي. د سندرو امیل د دیونه په خبرونه کې بقدرمنو د یادې ادبي ټولنې د وفال غړي بشیر احمد کامران لخلیله وطن د باندې د دوی د ملګرو د ادبي او کلتوري فعالیتونو په حق لا ووري او ورسره بل سو سندرو خون هم وخلی لکه د فرهاد دریا په غږ د حمزه بابا دا خصل
Jesus, 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 Jes
بشیر احمد کامران صاحب ډیره مننه ستا چې مشال ریډیو له وخت راکه که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو افغانانو ملګرو څنګه وکړی شو چې هندوستان ته د زده کړو لپاره لاړ شي، او دا هم راته وایي چې په څومره تعداد کې او په کومو کومو رشتو کې درسونه وایي.
ډیره مننه مونته په پروګرام کې بلنه راکړله. زم اوریدونکو ته سلامونه کوم، خپل نیکی هیلې ورته وړاندې کوم. په افغانستان کې چې کله دغه نوي تحولات رامنځته شو، طالبانو حکومت راوپرځېد، د هغې نه وروسته په 2006 کال کې د انډیا د حکومت او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو رسمي تړون لاسلیک شو چې د هغې له مخې افغاني محصلین وکولی شي چې انډیا ته راشي او دلته په مختلفو برخو کې خپل تحصیل ته دوام ورکړي. نو په هغه صورت کې دغه سلسله چې وه دا د 2006 کال راهیسې شروع شوله، او هر کال تقریبا د 1500 په شاوخوا کې افغاني محصلین په رسمي ډول باندې هلته د هغو نه امتحان اخیستل کېږي، خپل پروسیجر لري، او بیا چې کامیاب شي نو بیا راځي دلته په هندوستان کې زده کړې کوي. دې نه علاوه نور کوم محصلین چې راځي هغوی په خپل شخصي مصرف باندې راځي، او تقریبا د 15000 یا 16000 په شاوخوا کې زمونږ د احصایې له مخې محصلین دلته د هند په مختلفو ښارونو کې په زده کړو باندې بوخت دي، په مختلفو رشتو کې، کمپیوټر ساینس کې، بی بی اے کې، بی اے کې، انجینئرنګ کې، میډیکل کې، نو داسې مختلفو رشتو کې دوی دلته په زده کړو باندې بوخت دي. او اوس نوي معلومات داسې مې رسېدلي دي چې دغه تړون او کانټکټ چې کوم شو دا نورم پسې غځېدلی دی، او د 15 کلونو دپاره هم افغاني محصلین کولی شي چې انډیا ته راشي.
کامران صاحب، د افغان زده کوونکو په اړه خو دې معلومات راکړل، نور د خپل وطن وګړي ویني چې د کار روزګار په غرض هندوستان ته سفرونه کوي او یا هم په دغه ځایونو کې ژوند کول خپل کړی وي؟
للتا په ممبئی کې په کلکتہ کې په دلی کې په کیرالا کې څنګه چې مونږ کله سفرونو باندې ځو یا مثلا تورستانو په باندې ځو تر ګرځو انډیا په مختلفو ښارونو کې چکر په ډول باندې یا معلومات راغونډولو په ډول باندې نو مونږ د ډېرو افغانانو سره دلته مخامخ شو. په ممبئی کې خصوصا د کاروبار لري، په دلی کې ما ډېر افغانان ولیدل، همداشان په کلکتہ کې ما د ډېرو افغانانو سره وکتل. نو دلته هم لکه د نورو ملکونو په څیر افغانان دلته راځي، خپل کاروبار لري، تجارت لري او دلته اوسیږي. د تعلیم نه علاوه مثلا نور خلک راځي دلته کار کوي او دلته خپل تجارت او دا کارونه په مخ باندې وړي. د افغانستان او د هندوستان چې کوم اوس پیل د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې په زړه پورې باندې دي، که نه د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارتي کوم کاروبار چې کوم دی، بزنس چې کوم دی، هغه هم ډېر کوچته سړی باندې روان دی. نو زما په نظر خو د دوی خلکو سره چې ما کوم کتلي د دوی د هند دولت د برخورد او د دوی سره چې دوی کومه رویه کې کوم برداشت کوي، د هغوی نه مثلا دا خلک ډېر خوشحاله دي. نو داسې کومه خاص موضوع سره زموږ نه یو مخامخ، ځکه دا ماته څلورم کال دی اوسه پورې داسې موضوع نه رامنځته شوي چې هغه کې مثلا څوک شکایت وکړي یا دا وکړي هغه وکړي. نو ټول دغه پروسه چې کومه ده دا ډېر سموتلي په مخ باندې روانه ده.
کامران صاحب، اوس پستا سو ادبی سرگرمایو پلورا شو، کد زوان ادبی بهیر پاڑ را تو چې دغه ټولنه تاسو ملګرو کله جوړ کړه او پترس کې هغه کوم ځانګړي فعالیتونه دي چې تاسو تر سره کوئ؟
دغه ټولنه خو د نن تقریبا دوه کاله مخکې د جون په میاشت کې دلته موږ د کوم ملګري وو تقریبا په پونا ښار کې چې د مهاراشترا په ایالت کې یو ښار دی، په دې کې تقریبا د 800-900 ترمنځ زده کړیالان محصلین دلته زده کړه کوي. نو په دې کې چې موږ د کالجونو کې کله وګرځېدو د خلکو سره کېناستو، شاګردانو محصلینو سره مو کتل، نو په دې کې ډېر داسې محصلین وو چې هغوی د ادب سره علاقه درلوده، د فرهنګ سره علاقه درلوده، د شعر و شاعرۍ دې کارونو کې هغوی دخیل وو. نو موږ یو څو کسانو مشوره وکړه چې یاره د دې نه یو ټولنه جوړه شي او بیا موږ وکولی شو چې په ګډه باندې دغه هلې ځلې د پښتو دغه وروسته پاتې ګړۍ مخ په وړاندې بوزو. نو په دې اړه باندې موږ بیا کېناستو، هغه ټولنه موږ جوړه کړله د ځوان ادبي بهیر په نامه باندې. او په دې کې موږ چې اونیزې مشاعرې لرو، کره کتنې کوو، غونډې لرو، دلته چې کوم فنکشنونه کې په کالجونو کې په هغو کې اشتراک کوو. همداشان موږ دوه ګڼې اوسه پورې د مجلې چاپ کړي دي، چینی مجلې په نامه. نام باندې په دریمه ګڼه باندې کار روان نو دغه ادبي فعالیتونه دي چې دلته مونږ کوو. مونږ هم استازي لرو په کابل او پېښور دواړو کې استازي لرو، وطن ته ملګو هغه محصلین چې ځي بیا، خو اکثر زمونږ فوکس او مین ټارګټ چې دغه هم دا محصلین دي. کابل او پېښور ته تقریبا مونږ د لس یا شلو په تعداد کې مجلې لیږو. هلته په افغانستان کې مجلو لیږل ته دومره ضرورت هم نشته، ځکه هلته ډېر زیاتې مجلې کار کوي. خو دې ځای نه چې کوم افغان محصلین ځي هغو ته یو څو دانې ورکوو، بیا هغه هلته مرسته وي. خو زمونږ مین ټارګټ او کوم دغه اصلي هدف چې دی هغه دا دی چې دلته چې کوم محصلین د تر منځ دغه د شعر او ادب دغه کوم کاروان چې دی د مخ په وړاندې باندې بوځو، دوی د ادب سره اشنا کړو، د شعر سره اشنا کړو.
سندرے پلاس رانی میں دبام کو تارے پلاس رانی میں اس ڈول گلی بام نورانی سپند کو چارو سلام نورانی کھڑو ہوئے سرفی زوان اڑ دے شیر ماسی گانے تھوڑا بام اڑے دے چھائی پرشوں کشمالی بجلی چھترے یادنا دلالی مجلی زمان دکھلی آقا دنگا جنے آقا پس پیر کے غنم رنگا جنے اسے اسر سالو لمان وئی اس پس پسوں بت چمبا سر کا فن کھیترے ہم زولے پٹھے تو لوگ منو تیدا پری کے دا عرش پر لوری دعا پری سرے پٹو لو پسے ٹول داغ دا دشوان دا داخت دا ٹول دادا لکر انزور زیڑا پاڑ چلے اغنم رنگ ہاغستان چلے زمان دکلی آغا دنگا چلے
د ادبی سرگرمیو تر سنگ کامران صاحب تاسو کوم کلتوري او د پښتو موسیقۍ پروګرامونه هم را جوړوي کې څنګه او څوک سندرغاړي ملګری بیا لري سو دغه مجلسونو درته په خپل هنر سره خيسته کی
دلته مثلا کوم کلتوري پروګرامونه په کالجونو کې نو البته دا سکیږي چې د هر هواد خلک خپل لباس وړاندې کوي، چې مثلا دوی سره کوم لباس وغوندي خپل موسیقي وړاندې کوي. نو دلته افغاني محصلین چې کوم دي هغوی بیا اترن کوي او د اتن سره په څنګ کې تاسو پوهېږئ چې اتن سره سندره چلانی او بیا محصلین دغه کوي اتن ورسره کوي. سندرغاړي دلته شته دی او داسې راټولېږي سره، بس دلته چې کوم دغه محلي حالات او دا شیان موجود وي خپل ذوق پرې خړوبوي. خو داسې پروفیشنلی داسې سنګر نشته زموږ په منځ کې، خو بس د خپل ذوق د خړوبولو لپاره د ملګري راټولېږي او څه کوي. د محصلین میلے چاپیرا دل تا پخپل باندې غونډه جوړول یا دا ایونت جوړول دا ډېر مشکل دی کنه. هغه ډېر دغه غواړي پیسې او دا شان ډېر غواړي. دلته په کالجونو کې میاشتې دوه میاشتې بعد داسې یو پروګرام لري د ټول انټرنیشنل چې کوم سټوډنټس دی هغوی راځي او خپل پرفارمنس ورکوي.
بشیر احمد کامران صاحب د سندرو میل خپرونې وخت سرته رسیږي، نو په پای کې ستاسو یو ځل بیا ډېرې مننې سره کوو غواړي او د هندوستان دغه پونه ښار څخه خپلو وطنوالو ته د مینې کوم پیغام ورکړي.
اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې د جنگ او جګړو د کرکې او نفرت نه لاس واخلي، علم او فرهنګ ته مخه وکړي، قلم په لاس کې واخلي او د پښتنو دغه وروسته پاتې ټولنه د پرمختګ په لور باندې رهي کړي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږی
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرو